د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد چیبر کوربه يم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولی شي. خبر مو ترلاسه کړی دی چې ولسی جرګې د افغانستان امنیتي چارواکي ورغوښتي دي او د وروستیو ناامنیو پوښتنې ترې کوي. د ولسی جرګې دا اندېښنې در سره شریکوو او په افغانستان کې د تازه انتخاباتي هلو ځلو په اړه هم اوریدلی شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو جمیله ظریفي اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د فرامنیتی مسولین وای چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې څوار لس مخالفین وژلي او تنه یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک مسول وای نن به د هغو انتخاباتي مرکزونو لست اعلان کړي چې د انتخاباتو په ورځ به پرانیستي او فعال وي. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر له روسیې وغوښتل چې خپل ځواکونه د اوکراین له پولې په شا کړي. او سم پوره خبرونه د فراه امنیتی مسولین وای چې افغان امنیتی ځواکونو د دې ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې څوار لس مخالفین وژلي او وطنۍ ټپین کړي دي. د خاک سفید ولسوال عبدالخالد نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې دوه سیمه ایز پولیس هم وژل شوي دي. هغه وای چې د دې عملیاتو هدف دا و چې د انتخاباتو لپاره په سیمه کې امنیت ښه شي. د بدخشان چارواکي وای تیر شپه د ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته کې درې طالبان وژل شوي او دوه ټپیان دي. د وردوج ولسوال دولت محمد خاور ازادي راډیو ته وویل چې نښته وروسته لغې وشوه چې طالبانو د پولیسو په ګزمه حمله وکړه. محمد خاور وای چې په دې پیښه کې یو سیمه ایز پولیس هم وژل شوی او اووه طالبان نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د امریکا سفارت د سولې د بنسټ په نوم پر یوې ماسسې پرونی حمله وغندله. په دې حمله کې 15 حمله کوونکي او دوه تنه ملکي افغانان ووژل شول. سفارت وایي چې دا ماسسه د افغانانو د خیر او ښېګڼې لپاره کار کوي. د امریکا سفارت په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د سولې بنسټ د افغانستان یو ښه ملاتړی ماسسه ده چې د امریکا پرمختیایي ادارې یو اس ایډ یې تمویلوي. پرون ماسپښین 15 تنه وسلوال مخالفینو پر دې ماسسې حمله وکړه چې یو ځان وژونکي حمله وکړه او څلور تنه یې افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شول. امنیتي مسولین وایي چې په دې پیښه کې دوه تنه ملکي افغانان هم وژل شوي دي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د هغو انتخاباتي مرکزونو لست اعلان کړي چې د انتخاباتو په ورځ به پرانیستي او فعال وي. دا خبره د دې کمیسیون د دارالعلوم شرعي ضیاءالحق مرخیل د جمعې په ورځ له امنیتي چارواکو سره د انتخاباتو د امنیت د وروستۍ ارزونې له غونډې وروسته وکړه. امرخیل وویل خلکو ته به معلومات ورکړي چې د انتخاباتو کوم مرکزونه به د رای ورکونې په ورځ پرانیستي او امن وي. له دې مخکې ویل شوي و چې د رای ورکونې په ورځ به 6,500 مرکزونه فعال وي او 369 نور به د امنیتي ګواښونو له امله تړي. دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو پلاوی په یوکرین کې د جمهور ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو پر سر د دې هیواد له موقت جمهور رئیس سره وکتل. د پرتګال مخکینی صدر اعظم جواو سوریس چې اوس د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د لنډمهاله ماموریتونو د همغږي کوونکي په دنده کار کوي، له الکساندر تورچینوف سره د خبرو په خاطر د پلاوی مشري کوله. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وویل چې د یوکرین موقت جمهور رئیس پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د آزاد او دیموکراتیکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره خپل وروستۍ هڅې کوي. د یوکرین د جمهوري ریاست انتخابات به د مې په 25 ترسره شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ریاض کې د عربستان له پاچا سره خبرې وکړې. دا خبرې په داسې وخت کې شوې چې د ایران د اټومي پروګرام په سوریه کې د کورنۍ جګړې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ترنګلی حالت رامنځته شوی دی. وروسته تر دې چې د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر د عربستان له پاچا عبدالله ابن عبدالعزیز سره دوه ساعته غونډه وکړه، سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د دواړو هیوادونو اړیکې غښتلې وبللې. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي ویلي چې اوباما پاچا عبدالله ته څرګنده کړه چې د ایران په برخه کې ناسمه پریکړه دته د منلو وړ نه ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری او د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس هم په دې غونډه کې برخه لرله. د یو بل خبر لمخې د امریکا ولسمشر له روسیې وغوښتل چې خپل ځواکونه د اوکراین له پولې په شا کړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ اوباما ته ټلیفون وکړ، خو ولسمشر په سعودي عربستان کې و. دا له یوې اونۍ راهیسې د اوباما د بهرني سفر وروستی ټپال دی. په دې سفر کې د اوکراین د کړکیچ سوری غوړولی دی. د یو ساعته ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې اوباما له روسیې وغوښتل چې د اوکراین د بحران په برخه کې یو ډیپلوماتیک وړاندیز ته چې واشنگتن وړاندې کړی لیکلی ځواب ورکړي. دغه ټلیفوني مکالمه وروسته له هغې وشوه چې اوباما پرون تر دې مخکې په روسیې غږ وکړ چې ځواکونه د اوکراین له پولو په شا کړي. د امریکا ولسمشر سی بي اس ټلویزیون ته وویل
and de-escalate the situation.
هغه وایي چې موږ اوس د وضعیت د هواري او حل لپاره اړتیا لرو. هغه په روسیې پورې مربوط ده چې خپل ځواکونه بیرته په شا کړي او مخامخ به خبرې د اوکراین له حکومت او همداراز نړیوال ټولنې سره پیل کړي. د اوکراین د ملي امنیت د څانګې مشر اندري پاروبي د پنجشنبه په ورځ ویلي و چې شاوخوا 1,00,000 روسي پوځیان د اوکراین د سرحد سره ځای پر ځای شوي دي. امنیتی چارواکي وایي چې د یوې مصري خبریالې په ګډون څلور تنه هغه وخت په قاهره کې وژل شول چې پولیسو له اسلام پلوه اعتراض کوونکو سره نښته وکړه. مظاهره کوونکو د مصر د پوځ پر پخواني ولسمشر مشر عبدالفتاح السیسی انتقاد کوي چې څنګه یې ځان ولسمشر ته کاندید کړی دی. د نښته پرون هغه وخت وشوه چې د پخواني اسلام پلوه ولسمشر محمد مرسی ملاتړو د السیسی د کاندیدۍ پر ضد مظاهرې وکړې. مظاهرې د قاهره سربیره په اسکندریه او څو نورو ښارونو کې هم وشوې. السیسی نه میاشتې مخکې محمد مرسی وروسته له پراخو مظاهرو له واکه لرې کړ. خبریالې میاده اشرف د عین شمس په سیمه کې راپور چمتو کاوه چې پر سر وویشتل شوه. په همدې سیمه کې درې نور ووژل شول او لس ټپیان شول. السیسی د چهارشنبې په ورځ له دفاع وزارت او لوی درستیزې څخه استعفا وکړه او ویل چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندیدوي. او روسي خبر همدا چې د ناروی پخوانی صدر اعظم ینس ستولتنبرګ د ناتو د نوي عمومي منشي په دندې ونومول شو. د ستولتنبرګ د جمعې د ورځې نومونه کومه د حیرانتیا خبره نه وه، او دا ځکه چې د امریکا متحده ایالاتو، جرمني، بریتانیا او فرانسې د هغه ملاتړ کاوه. ناتو په یو بیان کې ویلي چې ستولتنبرګ په 2014 میلادي کال اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه په دندې پیل وکړي. په دغې نیټې د ناتو د عمومي منشي اندرس فوګراس موسن د 5 کالو او 2 میاشتو د کار موده پای ته رسېږي. رسموسن ویلي ستولتنبرګ د ناتو د غفلتیا او بری لپاره مناسب کس دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې ولسی جرګې د افغانستان لامنیتی چارواکو د ورستیو نامنیو وضاحت غوښتي. د همدغو نامنیو په ترڅ کې به انتخابات څرنګه ترسره شي د ولسی جرګې د غړي شکرې بارکزی نظر مو اخیستی.
همه می دانیم که هیچ راه دیگه جز دفتر به طرف انتخابات در افغانستان وجود نداره.
نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو د اندیښنې مسله څېړلې. د دغو انتخاباتو له تازه مبارزو مو هم خبرو، او په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال اعتراض کوي چې پاکستان د مهاجرو د نویو کارتونو د ویش لپاره مناسب وخت نه دی ټاکلی.
مونږ غوښتل چې مونږ لاړ شو هلته په انتخاباتو کې ونډه واخلو. تلونکې اونۍ کې مونږ غوښتي یو د کارتونو لپاره، که مونږ د کارتونو لپاره پاتې کیږو نو بغیر کارتونو مونږ تورخم باندې غوښتلی نه شو بیرته راتللو کې ستونزې دي.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو، او پکې متخصص ډاکټر د روماتیزم پر ناروغۍ شغېدلی.
روماتیزم یو طبی علمی اصطلاح ده چې زمونږ خلکو ته باد وایي، او د دې دردونه مهاجر دي.
د افغانستان ولسی جرګې امنیتي چارواکي نن خپلې غونډې ته ورغوښتې دي، او له هغوی څخه د وروستیو ناامنیو وضاحت غواړي. په کابل کې پرون برید وشو چې 5 برید کوونکي او 2 ملکیان پکې ووژل شول، او تر دې مخکې د سه‌شنبې په ورځ هم په کابل کې 5 مشکوکو ترورستانو د انتخاباتو پر یوه سیمه ییز دفتر حمله وکړه چې د دې برید قربانیان 2 پولیس او 2 ملکیان وو، او 5 واړه برید کوونکي هم پکې ووژل شول. تر دې مخکې په ننګرهار، فاریاب او کندهار کې 14 د خلکو ژوند واخیست. کابل ته ورځو. زبیر ژمن د ولسی جرګې د غونډې مسله تعقیب کړې ده. ژمن صاحب، کوم چارواکي ولسی جرګې ورغوښتي دي؟
بله شیبار صاحب، د موږ معلومات دا دی چې تر اوسه پورې هیڅ کوم امنیتي مسؤل ولسی جرګې ته نه دی حاضر شوی. البته دا په تقسیم اوقات کې د دوی د مخکې نه په اجنډا کې شامل ده. د کابل سیرنا پورټل باندې له حملې نه وروسته تیرونی بیا د ولسي جرګې لخوا فیصله وشوله چې نن به امنیتي مسؤلین خپلې غونډې ته راغواړي. هغه وخت هم دوی نه ویلي چې کوم کوم وزیران به ورځي. خو دوی چې کله داسې پرېکړه کوي نو د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ادارې لخوا او هم د دفاع وزارت لخوا یا د هغوی معینان او یا هم وزیران ورځي او حاضریږي. البته د سیرینا هوټل نه وروسته بیا څو نورې حملې په کابل ښار کې وشولې. یوه د تېره شپه حمله وه چې د سولې د بنسټ په نوم په یو موسسې باندې پنځو انتحاري حمله کوونکو حمله وکړله او له هغې نه مخکې په دارالامان سیمه کې هم بیا د سه شنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په ساحوي دفتر باندې حمله وشوله. نو دغو پیښو ته په کتو سره اکثره خلک او خپل وکیلان هم اندېښمن دي چې د انتخاباتو پر رانږدې کېدو سره د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې دي او که چیرې دا همداسې دوام وکړي نو ښایي د انتخاباتو په بهیر باندې ناوړه اغېز وکړي، د خلکو په ګډون باندې نور مشکلات رامنځته شي. نو څو دقیقې مخکې پورې مسؤلین تر اوسه نه وو حاضر شوي. خو وکیلان منتظر دي چې هغوی ورسیږي او دوی به خپلې پوښتنې ترې لري او هغوی به هم خپلې څرګندونې په دې اړه ورکړي چې ولې دغه پیښې زیاتې شوې دي او د هغو د مخنیوي لپاره او د انتخاباتو د امنیت لپاره دوی نور څه کوي.
ژمن صاحب، تر اوسه پورې دغه مسله واضح شوې ده چې څرنګه دغه چارواکي امنیتي چارواکي ولسي جرګې ته نه دي ورغلي؟
دا نن چې د ولسي جرګې غونډه شروع شوله نو تر اوسه پورې د دې یادونه نه ده شوې چې ولې مسؤلین لا تر اوسه نه دي رسیدلي. خو فکر کوم چې په داسې څه مسله به نه وي چې دوی نه حاضریږي، ځکه چې کله هم دوی نه حاضریږي بیا پولیسي جرګې کې دغه خبره اعلانیږي او بیا پې بحث کیږي. نو وکیلانو هغه د معمول سره سم د خپلو سیمو د مشکلاتو په باره کې خبرې کولې او ځینې نور مسایل هر وکیل خپل نظر په اصطلاح آزاد بحث روانو. نو تر اوسه د ولسي جرګې اداري هیئت یا وکیلانو دا خبره نه ده کړې چې ګواکې امنیتي مسؤول نه غواړي حاضر شي. نو به کتل شي چې څوک ولسي جرګې ته حاضریږي او د دوی څرګندونې به څه وي.
عادتا ولسي جرګه چې کله غونډه پیلوي خپل اجنډا هم معرفي کوي. د اجنډا په پیل کې وویل چې دغه چارواکي به نن ورځي.
اجنډا لمخکې نه اعلان شوی و. نو تیر اونۍ د ولسي جرګې رئیس وویل چې د شنبې په ورځ به ټول کسان راځي. نو اوس هلته د ژورنالیستانو تر منځ هم دغه ګونګوسې شته چې ضرور به دا چارواکي راځي او ځینې وکیلان هم وایي چې نن به په ده باندې بحث کیږي او دا مسؤلین راغوښتل کیږي.
سپیر ژمن، مننه. و موریدل چې ټاکل شوی ده نن یو شمېر امنیتي چارواکي ولسي جرګې ته ورشي او وکیلان ترې دا پوښتنه وکړي چې په روسیو کې په افغانستان کې امنیتي ستونزې څرنګه زیاتې شوې دي، آیا دغه بیا امنۍ به په انتخاباتو باندې تاثیر وکړي؟ د ولسي جرګې د غړي شکرې بارکزي څرګندونې په دې اړه د جانقه علي کوزي په راپور کې اورو.
زیات شمېر اوریدونکو آزادي راډیو ته ویلي که د افغان دولت او یا د ځینو ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړیو هدف د انتخاباتو ګډوډول وي نو افغانان ژمن دي چې په انتخاباتو کې به ګډون کوي او له رایې ورکونې پرته د بدلون او ښې راتلونکي جوړولو لپاره بله هیڅ لار او انتخاب نشته. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی هم دا خبره مني او وایي
هم میدانیم کې هیڅ راه دیگه جز دفتر په طرف انتخابات
ټول پوهیږو چې د افغانستان لپاره له انتخاباتو پرته بل هیڅ کومه لار نشته او هیڅ زعامت له انتخاباتو پرته مشروعیت نشي ترلاسه کولای.
و هیڅ زعامت دیگی هیڅ رای دی نمیتونه مشروعیت خود داشته باشه.
افغان امنیتي ځواکونه چې د کمیت او شمیر په لحاظ په ډېر عالي حالت کې دي او په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته ښه امکانات هم په اختیار کې دي، د انتخاباتو د امنیت ساتلو مکلفیت لري او د خلکو توقع ورڅخه ډېره زیاته ده. خو افغانان انتخاباتو او رای ورکونې ته ژمن دي او په دې باور دي چې د امنیت د شتون او یا نشتون په صورت کې به هم د رای ورکونې مرکزونو ته ځي او خپل ملي دین به پر ځای کوي. شکریا بارکزی په دې اړه وایي
هرګو اینا نتانند امنیت
که چیر امنیتی ځواکونه د انتخاباتو تر وخت او په خاص ډول د انتخاباتو تر ورځې په سم ډول امنیت ټینګ نشي کړی، فکر کوم حتی د امنیت د نشتون په صورت کې به هم انتخابات ترسره شي. دا ځکه کله چې تاسو په داسې یو حالت کې یاست چې د نظام د مشروعیت لپاره له انتخاباتو پرته بله هیڅ چاره نه وي، نو د انتخاباتو په بحث کې هیڅ بدلون نشي راتلای. بحث هست غیر
قابل تغییر.
دا چې د انتخاباتو پر وړاندې کېدو سره څنګه یو دم د وسلوالو حملې زیات شوې او امنیت له ګواښ سره مخامخ شو، ځینې افغانان شک کوي چې تر کاسې لاندې ممکن نیم کاسه وي او ځینې کسان ممکن په عمدي ډول د امنیت د خرابۍ هلې ځلې وکړي. بیا هم شکر بارزي.
ما فکر میکنم اگر ما دقیق شویم و بخصوص که تغییراتی که در چند پیش در وزارت امور داخله و دیگر
زه فکر کوم که چیره مونږ زیر شو او په خاص ډول هغو بدلونونو ته پام وکړو چې د کورنیو چارو په وزارت او نور امنیتی سکتورونو کې رامنځته شول، خدای دې وکړي چې دا مخکې له مخکې یو پلان شوی پروګرام نه وي تر څو ټولې لاسته راوړنې انتخابات او د افغانستان ملي پروسې له ستونزو سره مخامخ کړي. یو شمیر کارپوهان د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا له امریکا سره د دوه اړخیز امنیتی تړون نه لاسلیک کول هم د بی امنی یو مهم عامل بولي او دا ځکه چې د نړیوالې ټولنې له مالی او تخنیکی مرستو پرته افغان امنیتی ځواکونه نشي کولای چې په سمه توګه د خپلو خلکو امنیت وساتي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بیامنیو پترس کې په فرا کې د تصفیوي عملیاتو راپور وړاندې په خبرونه کې وړاندې کوي خو وس نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه د افغانستان انتخاباتو ته پوره یو اونۍ پاتې شو. راتلونکي اونۍ د انتخابات تر سره کیدونکې دي. نړیوالو چاپی خبرونه په دغو انتخاباتو کې د درغلیو مسله چیرلې ده. صالح محمد صالح دغو خبرونه ته کتنه کوي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په خپل ورستۍ غنې کې پر راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو پر احتمال یو لیکنه خبره کړې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چارواکو په حواله لیکلي چې وایي دولتي کارکونکي په بیلابیلو ولایتونو کې له مختلفو کاندیدانو ملاتړ کوي. ورسپانې لیکي که څه هم د انتخاباتو کمیسیون چارواکي وایي تر وسه وسه هڅه کوي پر راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي، خو د ورسپانې په باور په بشپړه توګه د درغلۍ مخنیوي اسان کار نه دی. وړاندې په لیکنې کې راغلي که دغه انتخابات له درغلي پرته ترسره سي او شمخته ولاړ سي، دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی وار وي چې قدرت په ډیموکراتیک او سوله ییز ډول له کوم جنجال پرته بل حکومت ته انتقالیږي. ګارډین ورسپانه زیاتوي په اصل کې چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د نړیوالو مرستو د کمیدو او د ناامنیو د زیاتېدو له کبله د کابل د حکومت واک کمزوری کیږي. هر ډله هڅه کوي انتخابات د ځان په ګټه تمام کړي چې دا کار د ځینو مخکښو کاندیدانو په ګټه دی. د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید ورسپانې ته ویلي هغه کسان په انتخاباتو کې درغلي کوي چې کولای سي له قانوني تعقیب د خوندي پاتې کېدو واک لري. ګارډین ورسپانې لیکي پر ټاکنو د څار پروګرام هم د مالی سرچینو له کموالي سره تړلی او دغه پروګرام هم نسی کولای ټولې سرغړونې وڅاري. ورسپانې زیاتوي په داسې حال کې چې افغانستان یو نوی تاریخي پړاو ته روان دی، د کورونیو لانجو د مخنیوي او د نړیوالو مرستو د دوام لپاره د معتبرو انتخاباتو ترسره کول مهم دی. اکونومیست مجلې هم په خپل وروستۍ غنې کې د افغانستان د راتلونکو ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې دی د افغانستان په انتخاباتو کې کاندیدان او مخکښان. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې له شک پرته چې سوداګر، شتمن او پولیس د انتخاباتو پر نتیجو اغیز لري. مجله لیکي په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره باید مؤثرې لارې او جدي کنټرول په پام کې ونیول سي. اکونومیست لیکي تر انتخاباتو مخکې هم ځینو کاندیدانو شکایت کړی و چې په مختلفو سیمو کې دولتي چارواکي د یوه او بل کاندید په ګټه کار کوي. د اکونومیست مجلې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د افغانستان راتلونکي انتخابات به په ټوله کې له کړکیچ او ناباوریو سره مخامخ وي.
په فرا کې امنیتي چارواکي وایي چې د یو لړ پوځي تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې په فرا ولایت کې دولت مخالفه وسلوالو ته درنه مرجوب لا وشته ده. د دې مسلې تفصیل د احمد شاه فطرت پوراپور کې
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کې تېر ورځ د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ویشت تنه وسوال مخالفانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د فراه ولایت خاکسفید ولسوالۍ ولسوال عبدالخالق نورزی وایي چې نشته دغه ولسوالۍ په ننګاباد سیمه کې ترسره شوې چې په ترڅ کې څوارلس تنه دولت وسوال مخالفان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. د ولسوال په خبره په دې عملیاتو کې دوه تنه پولیس هم وژل شوي دي.
دښمن تقریبا څوارلس نفره تلفات لري،
د فراه ولایت خاکسفید ولسوالۍ یو ناامنه سیمه ده چې په وروستیو ورځو کې څو ځلې د تاوتریخوالي او جګړې شاهده وه. دغه ولسوالۍ ته تر اوسه انتخاباتي توکي هم نه دي لېږدول شوي او خلک یې اندېښمن دي چې هلته به ټاکنې هم سم ترسره نه شي.
شلمه دقیقه د دیارلس سوه درې نویم کال د انتخاباتو ځانګړې خپرونه په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاریه پنځه څپه
لس بجې او شل دقیقې شوې. د انتخاباتي کمپاینونو په دوام د جمهوري ریاست کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی پرون کندهار ته ولاړ او خپلو پلویانو ته یې وینا وکړه. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د جمعې په ورځ لومړی د کندهار په مچای لوبغالي کې د جمهوري ریاست د کاندید ډاکټر اشرف غنی ملاتړ اعلان شو. په دغه غونډه کې د جمهوري ریاست کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی خپلو پلویانو ته وینا وکړه او ژمنه یې وکړه که چیرې جمهور رئیس نو ښاروالۍ به انتخاباتي کړي، مکتب او مدرسې به یو ډول حمایه کړي، د مهاجرینو بیرته راتګ ته به امکانات برابر کړي او د کندهار د غصب سوم ځکو لپاره چې پر خلکو خرڅ سوي شرعي قبالې جوړې کړي.
د لوی کندهار د تاریخي کندهار په ویاړ باندې وغږېږم او هغه میراث چې موږ ته رسېدلی هغه تکرار کړو. میرویس نیکه څه وکړل؟ اتفاق یې راوړ، د مشري راوړله، پاچایي یې ونه منله، ولسواکي یې راوړله، علما یې کرام یې ټول کړل، فتوا یې راوړه، اسلامي اصول یې راوړل. احمد شاه بابا څه وکړل؟ پیاوړی دولت یې جوړ کړ، په اتفاق یې افغانستان یې جوړ کړ.
ډاکټر اشرف غنی دغه راز منه وکړه که چیرې انتخابات وګټي نو لومړی کاري سفر به یې کندهار ته وي. په غونډه کې دغه راز قومي مشر اشمت خلیل کرزي په ولسي او مشرانو جرګه کې د کندهار د خلکو استازو او یو شمیر نورو کسانو ویناوي وکړې او له نوموړي وغوښتل چې د بریالیتوب په صورت کې د کندهار د برېښنا، کرهنې، پوهنې، امنیت او نورو مهمو برخو لپاره توجه وکړي.
اولنی شی چې موږ تاسو غواړو هغه په افغانستان کې صلح ده. صلح په هر لحاظ چې باید راوړل شي افغانستان ته.
نور دا وطن په شوارونه نه جوړیږي، دا وطن عمل غواړي. موږ دغه عمل ستاسو په وجود کې وینو. د کندهار خلکو سره ملګري ډاکټر صاحب ته رایه ورکوو. هر څوک چې رایه ورکړي ډاکټر صاحب ته لاسونه پورته کوي.
دلته د بندونو ضرورت دی، دلته د زراعت د ودې او پرمختګ لپاره د اشد د یو مهم کارونو پروګرام ضرورت دی، دلته د زراعت د پرمختګ لپاره ضرورت دی.
په ورته وخت کې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د جمهوري ریاست د کاندید ډاکټر زلمی رسول څخه ملاتړ اعلان کړ. په عیني حال کې د کندهار ښار په یو خصوصي سالون کې د جمهوریت ریاست د یو بل کاندید ډاکټر عبدالله په ملاتړ هم سلګونو کسانو غونډه وکړه. د انتخاباتي کمپاینونو په دوام د جمهوریت ریاست د کاندیدانو محمد شفیق الله غاشرزی، سردار محمد نادر نعیم او ډاکټر زلمی رسول ورستا اشرف غنی احمد زید جمهوریت ریاست سلرم کاندید دی چې کندهار ته سفر کوي.
په کندهار کې مو د اشرف غنی احمد زید انتخاباتي مبارزه د غونډې راپور اوریده. د انتخاباتي حالو زلو په ترڅ کې په شمال کې د ډاکټر عبدالله عبدالله ملاتړ پرون راغونډ شوی ول، خو هلته د غونډې پر مهال د مزار شریف په ښار کې دیارلس تنه ژوبل شول. مجیب الرحمن حبیب زای راپور لري.
د ولسمشریزو ټاکنو نومان ډاکټر عبدالله عبدالله بلخ ولایت ته په یوه سفر هغه او خپلو زرګونو پلویانو ته یې د غونډې په ترڅ کې د اصلاحات او پالنې د ټیم کاري تګلارې مشخصې کړې. ډاکټر عبدالله عبدالله هغه غونډې ته چې د اصلاحات او هم پالنې د ټیم د کاري تګلارې د تشریح لپاره زرګونو کسانو ته جوړه شوې وه، د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو په منظور یې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار عادلانه په ګوته کړ او په اړه یې داسې وویل.
انتخابات با
د شفاف انتخاباتو ترسره کېدو په منظور د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کارکر د قدر وړ دی او د دوی هڅې باید وستایل شي. اما باید ټول خلک په دې پوه شي چې هغه کس په ټاکنو کې بریالی دی کوم چې د پراخ نفوذ خاوند وي او د درغلۍ پرته باید ټاکنې ترسره شي.
مردم حکومت میکنند، این بار رأی مردم سرنوشت تعیین میکنند.
په همدې غونډه کې چې د مزار شریف ښار په خالد ابن ولید ښارګوټي کې جوړه شوې وه زرګونه کسانو ګډون کړی و. غونډې ته د ډاکټر عبدالله عبدالله او د هغه د دوو مرستیالانو د خبرو وروسته خلکو د خطابې میز خواته کوم چې ډاکټر عبدالله عبدالله او مرستیالان موجود ول هجوم یې وړ، چې د دوی د هجوم په ترڅ کې شاوخوا دیالسو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د بلخ ولایت د امنیت قوماندانۍ دا پېښه تاییدوي او د دې قوماندانۍ د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې یوازې په پېښه کې لاستنه ټاپیان شوي دي. د دې په خبره چې ټول ټاپیان یې د بلخ ولایت ملکي روغتون ته استولي او صحي وضعیت یې هم ښه دی. په پېښه کې یوازې لاستنه ټاپیان شوي چې هغه هم د خلکو د هجوم له امله دوی ته سطحي ټپونه ورچوي او ټول کسان مو د بلخ ولایت ملکي روغتون ته استولي چې اوس هم صحي وضعیت ډیر ښه دی. خو په سیمه کې عیني شاهدان او ډاکټر عبدالله عبدالله ته نږدې کسان وایي چې په پېښه کې دوه تنه وژل شوي او دیارلس تنه نور ټپیان دي. په بلخ ولایت کې د اصلاحات او امنپالنې د ټاکنیز کمپاین په ترڅ کې د ملکي کسانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه د بلخ ولایت د ملکي روغتون چارواکي له نظر څخه ډډه کوي. د ویلو ده چې د انتخاباتو د مودې پر نږدې کېدو سره ورځ تر بلې په بلخ کې ټاکنیزو کمپاینونو مبارزې هم ګړندې شوي دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
په مزار شریف کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي مبارزې پر مهال دیار لستنه د خلکو د هجوم پر مهال ټپیان شول. یو شمیر نتایج شوي راپورونه د دوو تنو د وژل کېدو خبر هم ورکوي. بل لور ته پرون بیا په خوست ښار کې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو د نوماند انجینر قطب الدین هلال په ملاتړ غونډه وشوه. په دې اړه له خوسته نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست خلک باید په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د هغه نوماند په ګټه خپلې رایې وکاروي چې د خپلو خلکو سره د هیواد په ازادۍ کې اوږه په اوږه برخه اخیستې وي او په هیڅ وخت کې خپل ملت سیاسي او ټولنیزو کړکېچونو ته یوازې نه وي پرېښی. یاد څرګندونې په خوست کې د قطب الدین هلال د ټاکنیز کمپاین مشرانو په هغه راټولېدنې کې په ډاګه کړې چې د جمعې په باراني ورځې د خوست په ملي لوبغالي کې د خپل مشر د کاندیداتورۍ په ملاتړ جوړه کړې وه. که څه هم ټاکل شوې وه د جمعې ورځې د خوست په غونډه کې په خپله انجینیر قطب الدین هلال برخه واخلي او ملاتړو ته یې خپله برنامه په ډاګه کې خو د پرلپسې باران له کبله نوموړی ونه توانېده چې د ولایت راشي او خپلو پلویانو سره نږدې وویني. په خوست کې د هلال د ټاکنیز کمپاین مشر مولوي نصر الله نصر په خپلو خبرو کې
وایي چې پرون امتحان ورکړی، نن هم هغه ملت ده د امکاناتو، د ډالرو، د افغانیو، د کالدارو مسله به انشاءالله د ملت سره نه وي مطرح.
پخوانی جهادي قمندان انجینیر ساحر الدین ویل خلک باید په راتلونکو ټاکنو کې د هغه نوماند ملاتړ وکړي چې په هیڅ حالت لوږو او تندو کې خپل ملت یوازې نه دی پریښی.
موږ داسې یو شخصیت رای ورکو چې هغه زموږ د مشکلاتو نه، زموږ په ځان کې روزل شوی وي، زموږ د لوږې تنده نه خبر وي، زموږ سره د افغانستان په ازادولو کې اوږه په اوږه برخه اخیستې وي.
په خپله انجینیر قطب الدین هلال د تلیفون له لارې خپلو پلویانو ته وینا وکړه او په ځانګړي ډول یې د لویې پکتیا د اوسیدونکو د قربانیو او د دوی د محرومیتونو په تړاو خبرې وکړې. ده وویل چې په همدې موخه د لویې پکتیا د خلکو د ټولنیز ژوندانه د ښه کولو لپاره ځانګړي برنامې په پام کې لري. ټاکل شوی په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي ټاکنې به د روانې حمل میاشتې په 14 نیټه ترسره شي.
په خوست کې د قطب الدین هلال په ملاتړ غونډه وشوه او په کابل کې د حرکت اسلامي ګوند غړیو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د زلمی رسول د ملاتړ اعلان وکړ. صفی الله سنکزی له کابل راپور لري.
د حرکت اسلامي ګوند مشر سید حسین انوري د جمعې پر ورځ د لوی جرګې په خیمه کې له زلمی رسول څخه ملاتړ اعلان کړ. انوري هیله وښود چې د ښاغلي رسول په بریالي کېدو سره به له ټولو مخالفو ډلو سره سوله وشي. مونږ هیله من یو چې د بریا په لومړۍ ورځو کې له طالبانو او نورو اپوزیسیون ډلو سره شته ستونزې باید هوارې کړو. زلمی رسول د حرکت اسلامی ګوند ملاتړ د خپل ټیم د بریالي کېدو لپاره ډیر اغیزمن وباله. دوی ویل چې د حرکت اسلامی او نورو ګوندونو ملاتړ له دیموکراتیکو نظامونو د ګوندونو ملاتړ څرګندوي. ښاغلی رسول هیله وښوده چې راتلونکي انتخابات د ګوندونو له لارې وشي څو خلک لا ښه انتخاب ولري. یو دیموکراسي له ګوند پرته سامانه ده. افغانستان ستاسو د ګوند په څیر د لویو ګوندونو موجودیت ته اړتیا لري چې قرار قرار موږ خپل دیموکراتیک نظام په ګوندي سیستم واړو. که خدای وغواړي راتلونکي انتخابات به په ګوندي سیستم وکړو، سو ټول له شته ستونزو څخه خلاص شو. سید حسین انوری په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندید عبدالرحیم وردګ مرستیال و، خو وروسته له هغې چې ښاغلي وردګ خپله کاندیداتوري لغوه کړه، دا دی له زلمی رسول څخه ملاتړ اعلان کړ. په راتلونکو انتخاباتو کې له کاندید زلمی رسول څخه دوه نورو کاندیدانو قیوم کرزی او نادر نعیم لا دمخه له خپلې کاندیداتورۍ تیر شوي دي.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
لاس په چاو دیش تک کې شوې لنډ خبرونه له جمیلې ظریف څخه اورو.
د فرام امنیتي مسولین وای چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې څوار لس مخالفین وژلي او وطنۍ ټپین کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای نن به د هغو انتخاباتي مرکزونو لست اعلان کړي چې د انتخاباتو په ورځ به پرانیستي او فعال وي. د بدخشان امنیتي مسولین وای چې تیر شپه د دې ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته کې درې طالبان وژل شوي او دوه ټپیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ریاض کې د عربستان له پاچا سره خبرې وکړې. دا خبرې په داسې وخت کې شوې چې د ایران د اټومي پروګرام په سوریه کې د کورنۍ جګړې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ یو څه ترنګلی حالت رامنځته شوی دی. د امریکا ولسمشر له روسیې وغوښتل چې خپل ځواکونه د اوکراین له پولې په شا کړي. او امنیتي چارواکي وایي چې د یوې مصرۍ خبریالې په ګډون څلور تنه هغه وخت په قاهره کې ووژل شول چې پولیسو له اسلام پلوي اعتراض کوونکو سره نښته وکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2019 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د پاکستان حکومت په داسې وخت کې په دې هیواد کې د میشتو راجستر شویو افغان کډوالو د مهاجرت کارتونو د نوي کولو پریکړه کړې ده چې په عین وخت کې په افغانستان کې انتخابات ترسره کیږي. په پاکستان کې افغان کډوالو ته دا ځل د رایې اچونې زمینه مساعده نه ده، خو ګڼ افغان کډوال لیواله دي چې هیواد ته ولاړ شي او په ټاکنو کې فعاله برخه واخلي، خو دوی شکایت کوي چې د کارتونو د نوي کېدو له امله نشي کولی چې خپل هیواد ته ستانه شي او په ټاکنو کې برخه واخلي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې.
که څه هم په تېرو یوولسو کلونو کې تر دې دمه له پاکستان څخه شاوخوا 38 لکه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي او دا مهال په پاکستان کې یوازې 14 لکه راجستر شوي افغان کډوال پاتې دي چې ډېری د دې هیواد په خیبر پختونخوا ایالت کې دېره دي او د بېلابېلو لاملونو لکه د نارامې وضع په هیواد کې د کور نه لرلو او په پاکستاني ښوونځیو کې د درس ویلو له امله تر اوسه پر دې نه دي توانېدلي چې بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. په پاکستان کې افغان کډوالو ته دا ځل د رایې اچونې زمینه مساعده نه ده، خو ډېری افغان کډوال لیواله دي چې هیواد ته لاړ شي او په ټاکنو کې فعاله برخه واخلي. کله یوې خوا دوی په ټاکنو کې د پراخې برخې اخیستو غوښتونکي دي، نو له بلې خوا شکایت کوي چې دا مهال له یوې داسې ستونزې سره مخ دي چې پر ډېرې لیوالتیا سربېره نشي کولی چې د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې چې په راتلونکې اونۍ کې ترسره کیږي برخه واخلي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د پاکستان حکومت په داسې وخت کې په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د مهاجرت کارتونو د نوي کولو لړۍ تیزه کړې ده چې په عین وخت کې په افغانستان کې ټاکنې هم ترسره کیږي. یو تن پېښور میشت افغان کډوال عثمان خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د پاکستان حکومت باید د مهاجرت کارتونو د توزیع کولو لړۍ وزنډوي سو افغان کډوال په ډاډه زړه هیواد ته لاړ شي او په ټاکنو کې برخه واخلي.
موږ غوښتل چې لاړ شو په افغانستان کې انتخابات را روان دي، انتخابات کې برخه واخلو، خو دلته د کارتونو مسله جوړه شوه او لپاره موږ نشو تللی چې هلته برخه واخلو په کارتونو. نو دې لپاره هلته پاکستان دا کار وکړو چې کارتونو لپاره وخت ان کو او ډېر خراب وخت دی.
که څه هم په پاکستان کې د رجستر شو افغان کډوالو د مهاجرت کارتونو د اعتماد نیټه د 2012 میلادي کال د دسمبر په 1 نیټه پای ته رسیدلې، خو د یو کال تر تیرېدو او پر یو لړ هغو ستونزو سربیره چې افغان کډوالو سره لاس او ګریوان دي، تر اوسه پورې د هغوی د مهاجرت کارتونو د نوي کېدو لړۍ نه وه پیل شوې. د پېښور پوهنتون یو تن افغان محصل وایي په پېښور کې د افغان کډوالو د مهاجرت کارتونو د نیوه کولو لړۍ په داسې وخت کې چټکه شوې چې په افغانستان کې ولسمشریزې ټاکنې دي او ډېری افغانان پکې برخه اخیستل غواړي.
مونږ غوښتل چې مونږ لاړ شو هلته په انتخاباتو کې ونډه واخلو، انتخاباتو لپاره تللو، خو تلونکې اونۍ کې مونږ غوښتي وو د کارتونو لپاره. که مونږ د کارتونو لپاره پاتې کېږو نو بغیر کارتونو مونږ تورخم باندې غوښتلی نه شو، بېرته راتللو کې ستونزې دي، انتخاباتو نه پاتې کېږو. پاکستان حکومت د کارتونو نوي کولو لپاره ډېر خراب وخت وټاکه چې هلته انتخابات دي او دلته دي مونږ ته د کارتونو لپاره وخت راکړه.
کله چې مو په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان له ویاندې دنیا اسلم خان څخه په دې اړه پوښتنه وکړه، نو نوموړي ازادي راډیو ته وویل ټاکنې د افغانستان کورنۍ مسله ده، زموږ دنده یوازې په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو ته د کارتونو نوي کول دي. نوموړي په دې اړه چې ولې د افغان کډوالو د مهاجرت کارتونو لړۍ د ځنډ ښکار شوی وویل،
فنډینګ خو مسله نه وه، لکه دا پروژه د 3.2 میلیون ډالر پروژه دی او نادر ته دا پیسې ورکول شوې. مسله دا وه چې د دې وره ګرد کارډونه له وختي ته پرنټ کېدل پکار وو، نو په پرنټینګ کې ټایم ولګېدی، په دې چې شپاړس لکه کارډونه پرنټ کول یو معمولي کار نه دی.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د پاکستانی حکومت نظر هم له ځان سره ولرو، خو د بیا بیا ټلیفوني تماس سربېره ونه توانېدلو چې ورسره خبرې وکړو. افغان کډوال وایي افغان دولت باید په پاکستان کې د میشتو کډوالو ټول ستونزې په نظر کې نیولې وای او دوی ته په دې هیواد کې د رایې اچونې زمینه مساعده کړې وای. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې له افغان دولت او نړیوالې ټولنې څخه په پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو لپاره په ولسمشریزو ټاکنو کې د برخې اخیستو په هدف د بودیجې غوښتنه کړې وه، خو ونه منل شوه.
ایا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لرئ نو موږ ته په 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمیرې زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات راتلونکې شنبه ترسره شي. د انتخاباتو په ورځ مو ازادي راډیو شیبه په شیبه له هر ولایته د انتخاباتو له بهیر خبروي. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د روماتیزم پر ناروغي بحث شوی دی. د خبرونه سحر لیوال وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه این هفته صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه در رابطه به بیماری روماتیزم، انواع عامل معالجه و وقایع آن صحبت می شود. دکتر پوهنمل عبدالحنان خوشحال صافی، استاد پوهنتون طب کابل و موظف در سرویس داخلی شفاخانه علی آباد، مهمان ما در این برنامه است و من سهل لیوال هم میزبان شما در این برنامه خواهم بود. در بخش اول برنامه روی علائم عوامل بیماری روماتیزم بیشتر صحبت میکنیم و سپس روی وقایه و تداوی این مرض بحث خواهیم کرد. خب دکتر صاحب خوش آمدین به برنامه. ابتدا درباره مرض روماتیزم معلومات بدین که چگونه یک مرض است و دارای کدام علائم می باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ورسته د ثنا و صفات دستر زختن او درود بر سردار د کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دی. خپل د زړه د نیت سلامونه او شی او نیکی هیله تاسو ته او تاسو کارکونکو تاسو د بواسطه د هیواد ټولو او مؤمنو مسلمانو هیوادوالو ته په داخل کې دي که په بندنی هیوادو کې تقدیموم. روماتیزم یو طبي علمي اصطلاح ده چې خارجي ده، زموږ هیوادوال له دې اصطلاح سره تر ډېره حده بلد دي. دا یو ناروغي ده چې په عام ډول زمنګ خل ورته باد وی او باد دونم زکه ورته وی وای د خلکو اصطلاح ورته کیده چې د دې دردونه مهاجر دي، د یو بند یا یو مفصل ځنی بل مفصل ته بل مفصل نه بل مفصل ته، یا د وجود دی یو ناحیه نه بل ناحیه ته انتقال کوي. نو زکه زمنګ عام ولس ورته د باد نوم ښیره. اما په علمی او طبي اصطلاح کې روماتیزم په عمومي ډول دوه ډوله ده، چې یو اکیوټ روماتیک فیور دی یا د روماتیک تیزوم حادت با زمان با خلقو که داد متاسفانه و غلط اصطلاح رایت شویده ده قلبی روماتیزوم پا نامه یاده او یو روماتوید ارترایت چسته چه دا دواره سره بیل مرزونه دی دا داخل ناروغی گانی دی دواره خو اکیوت روماتیک فیور چه دی دا یا حقا ناروغی دا چه اکیوت روماتیک فیور یا دا روماتیزوم ها دا تبا دا
بله پیش از اینکه شما بیشتر در باره معلومات بدین یک شنونده روی خط داریم قاری صاحب پشتون بفرمایین خوش آمدین به برنامه سوالتان از دکتر صاحب بپرسید
بله سرجان اول خود تاسو سلامونه وړاندې کوم تاسو ملما دکتر صاحب سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم
السلام ما دکتر صاحب دې پرسنی دي دغه روماتیزم چې دی واقعا دا یو بد مرض دی واقعا د انسان وجود ته نقص لري ولیکن د دې علاج چې دی او پرهیز چې دی او دوه پرسنه مې د ډاکټر صاحب زړه ده چې د روماتیزم خو به یو ساري ناروغي نه وي لکه د نور ناروغیو په شان
ګران ورور ستا پوښتنه واخیستله ما مخکې درته عرض وکړه چې دا یوه ناروغي ده چې زموږ او ستاسې خلق یې دواړه شکلونه په مختلط یا ګډ ډول استعمالوي په داسې حال کې چې دا دواړه سره بیل ناروغي ګانې دي چې ما عرض وکړه چې یو د روماتیزم حاده تبه ده او یو مفصلي روماتیزم یا روماتوید آرترایټس دی دا زه درته په لنډ ډول داسې توضیح کوم چې دا تر اوسه پورې د دې دواړو په ډیر واضح شکل د دې عامل معلوم نه دی او د دې د رامنځته کیدلو هغه میکانیزم یا هغه شکل چې دا څنګه رامنځته کیږي څنګه پیشرفت کوي دا چې دې ته په طبي لحاظ پتوجنیز یا د مرض د تولید میکانیزم دا تر اوسه ډیر زیات په وضاحت سره توضیح شوی نه دی علم ته خو نظریاتو په شکل یا د تیوري په شکل باندې تر اوسه پورې کوم معلومات چې شته په ننني طبي علمي نړۍ کې هغه دا دی چې وایي د روماتیزم تبه چې ده د دې عامل زیات حد پورې فکر کوي چې یو بکټریا ده یو مایکرو ارګانیزم ده یا میکروب ده په اصطلاح چې دا په نامه د بیتا هیمولایټیک ستریپټوکوکی بیتا هیمولایټیک ګروپ ای دغه یو بکټریا ده یو میکروب ده چې د ستوني د لارې یا د تنفسي لارو د پورتنی قسمتونو لکه خپل د خولې په جوف کې یا د خولې په داخله کې په پوزه کې په غوږونو کې تر زیاته حد هم د تنسلونو او د تنسلونو په شاوخوا کې فارنکس یا بلعوم چې ورته وایي په دې ځایو کې دا بکټریا یا دا میکروب چې په نامه د ستریپټوکوکی بیتا هیمولایټیک ګروپ ای یادیږي دغه ځای نیسي دا په معمولا د څلور کلنۍ نه تر نهه کلنۍ عمر کې چې کله ماشوم کوڅې ته د کور نه وځي او لوبې کوي په دغه وخت کې دی دا میکروب اخلي بیا کله چې دې باندې کلونه تیریږي بیا وروسته دا میکروب وینې ته داخليږي وینه کې د دې په مقابل کې د سیروم د وینې د ته انټي باډي وایي د دې په مقابل کې ضد جوړوي دغه ضد هم خپل دغه میکروب د وژلو لپاره اصلا موظفه شوی چې دا په وجود کې په نامه د نسج منظم یا کنکټیو ټیشو ورته وایي یعنی د وجود بعضې برخې خاصیت د دغه میکروب سره مشابهت لري دا او خپل وجود خپل ځان تخریبوي چې په همدې خاطر په طبابت کې اصطلاح ده وایي چې روماتیزم چې دی دا د روماتیزم ته به زړه خوري او مفصلونه یا بندونه څټي دا که په یو لحاظ وګورو دا ساری ده ځکه چې دا ما درته ویل چې په شکل د نظریه تر اوسه موجوده ثابته شوې لا نه ده خو تر زیاته حده شواهد او علمي څېړنې دا ښیي چې د دې عامل همدغه بکټریا چې ما درته ذکر کړه دا ده نو په لحاظ ساری کېدلی شي
قبل از اینکه ډاکټر صاحب در مورد پرهیز و یا توسعه رژیم غذایی خاص برای افراد مبتلا به این مرض بپردازن تماس حاجی صاحب عظیمی از هلمند جواب میدیم حاجی صاحب خوش آمدین به برنامه
سلامونه دکتر صاحب رادیو ټول اوریدم کو تاسو عظیمین د هلمند ولایت نه تاسو سره
ټلیفون
په لیکه کې دکتر صاحب نه سوال دا غوښتي دکتر صاحب ډیر وخت نه اوږه کوله له پایجامو سره نو بیا دا پیجامې به دغسې د پښو درد را ته پیدا شو د زنګنو نه پاس ډاکتران را ته وویلې چې دا ته روماتیزم یې. بیا کابل ته لاړم، په کابل کې خلکو را ته رهنمایي وکړله چې یو قسم دغه لایت نه استفاده وکړه. کوم وخت مې چې دغه لایت نه استفاده وکړله زما مشکل یو په دوه سو. او بل پوښتنه مې دا ده یو مور روماتیزم ولري او دا هم له کېږي وړکي ته خو به نقص نه وي که هغه وړکی پیدا شي بیا هغه
بله تشکر حاجی صاحب. دکتر صاحب اگر سوال خاصی نداشته باشین، سوال خاصی دارین؟ تشکر حاجی صاحب، جواب سوالتان میتونین که از طریق رادیو از دکتر صاحب بشنوین.
به هیچ وجه د مور چ روماتیزم ولری د طفل ته په داخل د رحم کې یا په زمان د ولادت کې ورسته د ولادت ځنی دا کوم خاصه ناروغي نه ده چې طفل ته د مور د لارې انتقال وکړي یا د جنین د لارې یا د رحم د لارې. من ته ما تاسو ته مخکې عرض وکړ که تاسې غوږ نیولی، ما وویل چې دا هغه میکروبونه دي چې په کوڅه کې دوړو خاورو کې په شته. دغه میکروبونه ماشوم د څلور کلنۍ نه تر نهه کلنۍ عمر په دغه زیاتره په دغه عمر کې چې کله د کوڅې ته وځي لوبې کوي په دغه وخت کې زیاتره د ده په د تنفسي لارو یا د هوا اخیستلو د لارو په پورتني قسمتو کې ځای نیسي، د هغې لارې وینې ته داخلیږي. او پاتې شو ستا د خپل مشکل په باره کې چې تاسو په اوبو کې اوبه خپل عامل د روماتیزم نه دی، تنها اوبه رطوبت او نم دا د روماتیزم لپاره مساعد زمینه کیدلی شي اما عامل نه دی. صرف په دغسې یو حالت کې چې څوک ژوند کوي دغه میکروبونه ښه نمو کولی شي یا د ده په وجود کې مقاومت چټیټی شي دا ښه د ده وجود ته راتللی شي. او ستا دغه مشکل تر ډېره حده زه فکر نه کوم چې روماتیزم کېدلی شي چې هغه کسان چې په اوبو سره ډېر سروکار لري او لمر نه ځان ساتي او دوامداره پرتوبت کی ده ته مفصلي و عضلي شخي پیدا کیږي چې دا د روماتیزم سره باید فرق وشي. ډېر زیات تکالیف د عصبي عضلي مفصلي شته دي چې په شکل د روماتیزم باندې دردونه تظاهر کوي یا ښکاره کیږي او ځینې ډاکټران هم اشتباه نه هغه سره بې پروايي کوي او خلقو ته داسې ښکاري چې شاید روماتیزم. زه فکر نه کوم چې ستاسو مشکل روماتیزم وي، ځکه روماتیزم ما مخکې درته عرض وکړ چې یو خاصیت یې دا ده چې هغه په یو مفصل کې یا په یو بند کې ځای په ځای نه پاتې کیږي. دا یو وصف میګرین یا مهاجر دی چې د یو بند نه بل بند ته او د بل بند نه بل بند ته یا د وجود د یو قسمت نه نورو قسمتو ته تیریږي، نو په یو قسمت د وجود کې ثابت نه پاتې کیږي. نو دا چې د ستاسې تکلیف خاص په ورنونو کې دی او د زنګنو نه پورته قسمت کې دی دا خپله د دې نښه ده چې ستاسو تکلیف روماتیزم نه دی، شاید کوم بل مشکل ولرئ. تاسو بیا کېدلی شي په یو مساعد فرصت کې ما سره وګورئ، زه انشاءالله تاسو سره کومک کوم.
تشکر ډاکټر صاحب، امید که شنونده ما هم شنیده باشن و جواب خود دریافت کرده باشن. حالا یک تماس دیگه داریم از اختر محمد از هلمند زنگ زدند. بفرمایین سلام و خوش آمدید.
دکتر صاحب از ما خوشتن از ما یعنی مورد دقن مکیزون مریضیه ده ترمخه ده و چې ملا درد کې ده هر څه ده هلمند ډاکترانو د افغانستان ټول ډاکترانو ته ورغلي هیڅ ګټه نه ده ورته کړې. نو د دې علاج په باره کې یو خبر
استاد سلام ته وعلیکم یا استاد مور دې خدای ورته عجله شفا ورکي. که اول خدا چې زه نه پوهېږم چې رښتیا هم هغه روماتیزم لري او که نه، ځکه چې د روماتیزم مشکلات ستاسو د مور مشکل ما ته معلوم نه دی چې روماتیزم نښې نښانې په کې شته که نه شته. آیا دا معاینات چې کړي دا رښتیا هم د دې د روماتیزم ثبوت کړی دی که نه دی کړی؟ نو که چیرې فرض کوو چې ستاسو د مور تکلیف روماتیزم وي او تثبیت شوی وي، نو هغه باید فرق وشي چې آیا دا د وړو مفاصلو یا بندونو روماتویډ آرترایټس دی او یا هغه تبه د روماتیزم چې ما مخکې عرض وکړ چې حاده تبه د روماتیزم ده، دا سره په تشخیص کې هم فرق لري په تداوی وقایه کې هم فرق لري. نو دا مشکله ده چې زه ستاسو ته په دې زمینه کې مشوره درکم. خو که تاسې کله یو مجهز طبي داخله مرکز ته یا د داخلي متخصص ډاکټر ته مراجعه وکي چې ستاسو اسناد بیا د سره وګوري، معاینات هم تکمیل کی، نو روماتیزم وی بیا زما مشوره واخلي کېدل شي خدای مهربان ده چې مشکل حل شي. او یا که د نږدې نه کابل ته کله راغلی نو موږ حاضر چې تاسو سره کومک
خب یک تماس دیگه پاسخ میدیم. بفرمایین کی هستین و از کجا به تماس شدین؟ دکتر صاحب سوال شنوندی ما را گرفتین؟ پرسشی ندارین؟
از گران او رو رستا دا تکلیف چی کم تاو ویلی چی او خواب خید در که او درد دملان نیولی تر پیه تر پای پوری درد که دا در اومد نتیزم دا تکلیف نخه نده دا زیاتر
او خوزه دیشوام دا موضوع تخلیف بخاطی دا موضوع چی بابا
سوال پوچھو مات گنیسا دا پہا حالات کے خصوصاً الکان وی کجن کے راضی دی یا او غرزی گی پا کناتوی او لگی گی او یا درانو وزن جی کی او یا هم پملا پتیر باندې ضربه یا وارو خوری دا په هغه حالاتو کې په فقراتو د ملا په مورو باندې تکلیف راځي او دا د وخت په تیریدو سره دا د ملا موري چې دی یا د فقري چې دی دا تکلیف ویني ضربه ویني دا د ته استحاله یا ډیجنریشن وي تغییر کوي بیا هغه حدود جوړې اعصاب چې د ملا د تیر نه ټول وجود ته تیتیږي هغه د فشار لاندې نیسي او باعث دغه سي دردونه کیږي. نو تاسو ته زما مشوره دا ده چې اول خو زه د رادیو د لارې صرف تا ته دومره مشوره درکولای شم چې یو د خپل استراحت چې کوي د استراحت یا د اوسېدو کوټه دې کوشش وکړه چې مخ په مره وي. دوم دا چې ته چې استراحت کوي په تخته یې وکې، یعنی د کټ د پاسه تختې میخ کړه او تختو د پاسه نیاله یا توشکه ماچوه یا کمپله یا نیمڅه واچوه په هغې بدیږه. دریم دا چې درانه شیان مه جیږوه او ملا دې ګرمه ساته، درانه کارونه مه کوه او که چیرې په دې ستا مشکل حل نه شو بیا د اورتوپیدي یا د اډوکو ډاکټر ته که تاسو سره هلته نږدې موجود وي کوشش وکړئ چې تاسو مراجعه وکړئ، هغه سره مشوره وکړئ چې تاسو ته لازم درمل یا دوا درکړي.
خب یک تماس را جواب میدیم. ما بعد از دکتر صاحب برای شنونده ما معلومات بدین که چطور بفهمن که اونا دچار روماتیزم شدن، بخاطر که بعضی شنونده ما زنگ میزنن مثلا از مشکلات دیگه که دارن فکر میکنن که او شاید روماتیزم باشه، ولی میشه که بعدا برایشان معلومات بدین که علائم ابتلا به بیماری روماتیزم چی است. حالا یک شنونده دیگه روی خط داریم، بفرمایین از کجا به تماس شدین و کی هستین؟
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه خیر الله خدری بختی اولا دخمتیل و لسوالین از تاس را پلین کیا.
خوش آمدین، بفرمایین سوالتان بپرسین.
ایما و مریضی ده و دا مزور سلگه کابا ده و دیا دیر پا تکلیبی همی ای دان اس پارسی کی بیا مسلوات نہ باندھی کی دسا کو تکلیف ہمیں زنے لاشتا کو اندر زیاد کی تو سے نہ گوری کہ بدار ہم مت لگا گرو کو چے دس مراز
تو دا مشکل دے بیا و اور لگے واضح کا پون شم پہ
مخ مشکل دا ہے کہ مثلا و میدان اس پارسی کی بیا می دس لت نہ باندھی کی کہ تم نہ مت سلو می باندھی کی خوب نہ سمت لگا والے
نو ستا عمر سونه ده
کربان دیس کولا بوی
نو زما گران اورو رستا سوال ته خو مشکل ده چې پرادیو د طریقه استارت مشکل مونږه تشخیص او تثبیت کو د درمان په وړ درته مشوره در کو خصوص صرف د تلیفون د لارې نه غیر زمونږ د موضوع نه بهر ده دا سوال ده. خو بیا هم زه درته مشوره در کوم، هغه دا ده چې اول ته په خپلو خواړو کې یو څه هغه وکړه کتنه وکړه بیا د سره تا ته کوشش وکړه چې هغه خواړه چې په تا ښه نه لګي هغه مه خوره. یو لکه خام اوبه، خامه ترکاري دا مه خوره. که ترکاري شیان یا هغه غذایي مواد لکه حبوبات، نخود، دال، سابه، لوبیا، دا شیان که ته خورې نو یا یې په غذا کې بند که می خوره، او یا یې که خورې هم ډېرې پاخه که ډېرې خوړین وخوره، انشاءالله تا ته تکلیف نه درکوي. دا ترکاري باب چې دي دغه هم خام مه خوره، که پاخه یې ښه یې پاخه که وی خوره پروا نه کوي. اوبه خامې اوبه مه خوره، یا یې ویشه ستاسو په اوبو کې څه مشکل شاید وي، او یا چای څکه. او بله مشوره مې درته دا ده چې ته ډوډۍ دې کمه که، ډېره ډوډۍ مه خوره. غذا دې یوازې د دې چې درې وخته خورې، شپږو وخته تقسیم که، او په هر وخت کې دغه ډوډۍ چې ته کمه خورې دا کمه که. یعنی د تر اوسه چې تا کومه اندازه غذا خوړله د هغې نه نیمایي که، بیخي کمه که، لږه خوره، په وقفو باندې خوره، انشاءالله ستا مشکل به حل شي. او که د شپې چې بیدیږي په ښي اړخ ویدیږه، په چپ اړخ مه ویدیږه، پړ مخې مه څمله، په ښي اړخ ویدیږه. او که بیا هم ستا دا مشکل حل نه شو، نو لازمه دا ده چې ستا خصوصا په ځانګړي ډول باندې باید ستا مواد غایطه یا ډکې متیازې په لابراتوار کې معاینه شي چې خدای مکړه کوم مشکل درته نه پیدا شوی. مطابق د هغې بیا ډاکټر سره مشوره وکړه چې تاته لازمه دوا درکړي.
بله، خب میشه کوتا ډاکټر صاحب در مورد می علایمش معلومات بدین برشنا؟
ما عرض وکړه چې روماتیزم په عمومي ډول په دوه شکله دی، چې یو اکیوټ روماتیک فیور یا د روماتیزم حادته به ده، او یو روماتیز آرترایټس دی. په روماتیک فیور یا تبه کې چې دی د دې علایم یوې لوی یا غټې نښې دي چې هغې ته کریتیریا مجور وایي په طبابت کې، او یوې وړې نښې دي یا کوچنۍ نښې دي چې هغې ته مینور کریتیریا وایي. په مجور کریتیریا نه کې ډېر عمده د زړه التهاب یا کارډایټس دی، د مفاصل التهاب یا آرترایټس دی، د کوری په نام یو ناروغي ده چې مریض د رقص په عربي کې ورته وایي، منظم حرکتونه غیر ارادي ته سر وهي، د مفاصلو کې د پوستکي لاندې غوټې پیدا کیږي.
د پختون وطن گریوان دلے ونی پخپل وطن کی جنگ را پسر دے التا ہم زمرم دلتا ہم زمرم پخپل وطن کی جنگ را پسر دے ز زما گریوان رخی رخی کم زما وجود اندام اندام کم پردے ٹوپک دے پردے سنگر دے حلتا ہم زمرم سر دے غلط ہم زمرم غلط ہم زمرم کسا میں دزڑ پوینو روزان لامی زور کا گورن کسا کسا میں دزڑ پوینو